د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
ګرمنه اوریدم کو سټڈی مشه دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د ډیو ریډیو ما خامنه خبرونه تا وګي دا وخت شوه دی په خبر کې د ما خامه اته په کابل کې اونې می او د واشنگتن ډی سی کې د سهار 10 بجې شوه دی نن د ګل راز د کال 2015 د فروری د میاشتې 2 منټه دا وخت شوه دی د خبرونو د سرټکو
د پاکستان یو عدالت د اسلام آباد پولیسو مشر ته ویلي چې ولې د ډرون په حمله کې د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر په اړه عدالت کې قضیه داخل کړې نه ده.
اگر اسلام آباد پولیس اس کو ایف آئی آر نہیں کاٹے گی اور کاروائی نہیں کرے گی تو آئی جی پولیس بھی سخت زمرے میں آ سکتی.
او د پاکستان د خارجه او امنیتی چارو مشیر سرتاج عزیز وای سعودي عربستان مدرسو ته پیسې ورکي خو زیاتی سعودي عرب ته دا معلومه نه ده چې دغه پیسې د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي.
جو فنڈنگ باہر سے آئے گی وہ حکومت مانیٹر کر سکتی ہے کیونکہ اس قسم کی فنڈنگ تو ویسے مختلف این جی اوز بھی کرتی ہیں انڈیویجولز بھی کرتے ہیں صرف گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے.
او د امریکای صدر باراک اوباما نن د کال 2018 لپاره د سلور ټریلیون کرب ډالرو بجټ وړاندې کوي. په نوې بجټ کې په مالدارو د مالیو زیاتولو وړاندې شوی.
Middle class economics means helping working families feel more secure in a world of constant change.
پدر منو ودن کو سرټی کی تاسو اور دل اوس وقښه د دی او د سرا د نور خبرونو تفصیل تا.
د اسلام آباد اعلی عدالت پاکستان کې ډرون حمله یو جرم بللی او ویلي دي چې په دې حق د ملک هر عدالت کې مقدمه درج کېدلی شي. د اسلام آباد های کورټ مشر نن پاکستان کې د سی آی ای پخوانی مشر په خلاف د مقدمه نه درج کولو د مقدمې اوریدنه کولو عدالت د اسلام آباد چارواکو وغوښتل چې وړاندې عدالت دوی ته د مقدمه درج کولو امر کړی و. په دې موقع د اسلام آباد کمشنر عدالت ته وویل چې د مقدمه درج کولو لپاره دوی فاټا سیکریټ ته ویلي وو خو هغوی په ځواب کې وایي چې قبایلي سیمو کې د عملیاتو له وجې دوی لپاره داسې کول ممکن نه دي. او د القاعده مشر اسامه بن لادن پته لګولو کې د امریکا سره د مرستو رستو نیول شوی ډاکټر شکیل افریدي د کورنۍ غړي وایي پنجاب صوبه کې هم دوی محفوظ نه دي پاتې. د یو مطبوعاتي ادارې تر مخه د ډاکټر شکیل افریدي ښځه دو زامن او یو لور غواړي د پاکستان نه بهر ته لاړ شي. د نوموړي کورنۍ دا وخت د وسلوالو د حملو له یرې پنجاب صوبه کې پناه اخیستې ده. د هغلي افریدي وکیل ندیم قمر ډیور ریډیو ته ویلي د ډېر کوششونو باوجود یې هم تر اوسه د ډاکټر شکیل افریدي سره نه دي لیدلې او نه یې د کورنۍ غړي د سره ملاقات کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د خارجه امور او د قومي سلامتیا لپاره مشیر سرتاج عزیز ویلی دی پاکستان کې بیلو بیلو تنظیمونو ته او مدرسو ته د سعودي عرب لخوا فنډونه ورکول کیږي او دی وایي داس نوې خبره نه ده. نوموړي د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي سعودي عرب د کال 1980 را په دې خوا په پاکستان کې مختلفو تنظیمونو ته فنډز ورکي خو دی وایي د سعودي حکومت په دې خبره نه دی خبر چې آیا دغه فنډونه د ترهګرۍ د کارون لپاره استعمالیږي او کنه د اسلام د خدمت لپاره. نوموړي زیاته کړه چې حکومت یې اوس داسې قانون منظور کړی چې تر مخه یې د بهر نه راتلونکي هر رقمه فنډونو سار حکومت کولی شي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده هم دا خبره کړې وه چې د سعودي عرب نه پاکستان ته او نور اسلامي هیوادونو ته پیسې ځي او دغه پته نه لګي چې په څه باندې خرچ کیږي او د دغه لارې سعودي عرب خپله نظریه خرڅوي.
قومي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه پارلمان ته ویلي چې شکارپور کې د لږ تر لږه 60 شیعه مسلمانانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده. دوی د پارلمان سوال وکړ چې اوسني حالاتو کې دوی ویلي شي چې پاکستان یو جوهري طاقت دی او پنجاب کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ادارې په یو رپورټ کې ویلي پنجاب صوبه کې د مدرسو دننه 900 نه زیات خارجي طالبان طالب علمان موجود دي او په دغو کې نږدې 1500 طالب علمان یا د ملک لپاره د خطر ګرځولې دي. د صوبې چارواکي وایي چې د کومو کسانو ویزه ختمه شوې هغه به واپس خپل ملکونو ته لیږي. خو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره کې لیکل شوي چې مدرسو کې د اندراج د کرکې چاپ او د تندرو د مخنیوي لپاره به پالیسي خپلوي. د وفاق المدارس مشران وای دوی به د مدرسو د اندراج په حق له حکومت نوې تګلاره نه قبلوي.
او د افغانستان په قندهار او هرات صوبو کې په دوه بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 11 پولیس والا وژل شوي دي. رپورټونه وایي د میوند ضلع په کوکه دشت سیمه کې د پولیسو یو چک پوسټ کې دوه پولیس والو په نورو پولیسو باندې ډزې کړې دي او د یو افسر په ګډون یې اووه پولیس والا وژلې دي. راځي چې نور حال د کمال سادات په دې لنډ رپورټ کې واورو.
دی میوند ولسوالۍ یو تن فوزي چرواکي چې نه غوښتل غږ او نوم خپور شي وویل چې دا پیښه اصلا داسې وا چې دوه پولیسو چې له طالبانو سره لاس درلودی په نورو پولیسو یې ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د پوستې د قومندان په ګډون اووه تنه پولیس وژلي او وسلې هم ترې وړې دي. باید یادونه وشي چې څه موده وړاندې هم د همدې کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې هم د پولیسو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه اووه تنه کسان چې په هغې کې د هغې سیمې یو لوړپوړی قومندان هم شامل و وژل شوي وو. د مرګ ژوبلې بل خبر له هرات ولایت نه راغلی دی. د شوې پیښې په اړه د هرات ولایت د ولایتي شورا رئیس کمال علیزي خبریالانو ته دا خبره کړې ده چې دا پیښه په چشتي شریف ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نوموړي دا نه دی ویلي چې په شوې پیښه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او که نه. په دې هکله طالبانو هم څه نه دی ویلي، مګر د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره کوي چې دوی د بګرام په هوایي ډګر توغندي توغولې دي. د ده په خبره چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. مونږ په دې اړه د پروان ولایت له چرواکو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې څو توغندي توغول شوي دي، خو زیاته یې کړه چې ځینې یې په خراز مکو لګېدلې دي او کوم زیانونه یې نه دي اړولي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
وایټ هاوس وایي راتلونکي د پیر په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما به د جرمني چانسلر انګلا مرکل سره وایټ هاوس کې ویني. د دواړو مشران به د امریکا د صدر دفتر یا اوول آفس کې د ملاقات وروسته د یوکرین، داعش او د ترهګرۍ په خلاف پروانه جګړه، د افغانستان او ایران سره سره په نورو معاملاتو تفصیلي خبرې کوي. او د امریکا صدر باراک اوباما د 4 ټریلیون یا کرب ډالرو بجټ کانګرس ته لیږي. په دې بجټ کې په مالدارو امریکایانو د زیات ټیکس او کال 2011 کې په خپل سر خرچه راکمولو کې د نرمۍ سفارش شوې ده. لنډ شان تفصیل یې زموږ همکار ارم شهزاد وړاندې کوي.
د امریکا د کال 2014 بجټ به د نږدې 4.4 بلیون ډالرو خسارې سره وړاندې کیږي. په بجټ کې به مالدارو باندې د مالیو زیاتولو وړاندیزونه شوي دي. نوی بجټ د صدر باراک اوباما د هغه تقریر په رڼا کې جوړ شوی چې نوموړي د نوي کال 2015 په سر کې کانګرس ته کړی و. په بجټ کې په هغه خلکو د مالیو د کمولو وړاندیزونه شوي دي د چا د کال ګټه چې کمه ګڼل کیږي. نوی بجټ کې د مخالفه د ریپبلیکن ګوند کې ځینې نیوکو ته ځوابونه هم ویلي شوي دي، خو ځینې داسې وړاندیزونه اوس هم لري چې کېدی شي ریپبلیکن ګوند یې مخالفت وکړي. ریپبلیکن ګوند په مالدارو باندې د مالیو زیاتولو مخالفت کوي او وایي په لویو کمپنو مالیه زیاتول به روزګارونه تنګ کړي. ریپبلیکن ګوند صحت او امریکې د زاړه عمر خلکو دپاره زیات سهولتونه غواړي. داسې رپورټونه هم شته چې په نوي بجټ کې د دفاع په مد کې 8 میلیونه ډالره زیات کړي شوي دي. څېړونکي فکر کوي چې په بهرنۍ نړۍ کې د اسلامي ریاست غوندې کې توندلارو ډلو د مخنیوي دپاره به دغه پیسې کارول کیږي او د هغه بهرنۍ کمپنۍ چې نورو هیوادونو کې کار کوي په اړه ویلي شوي دي چې 14% ټیکس به ورکوي.
د امریکای وتلې ورسپانه وای واشنگتن کایف ته د دفاع لپاره د وسله او نور آلات ورکول خپل دریست بیا کتنه کوي. نیویارک ټایمز د اتوار په ورځ په خپل یو رپورت کې ویلي چې صدر باراک اوباما د یوکرین امنیتي ځواکونو ته د حساس آلات ورکول په حق له فیصله نه ده کړې، خو د انتظامیه د پوځي امداد د خبرې بیا جاج اخلي. اخبار زیاتوي چې د ناټو مشر هم د یوکرین ته د وسله ورکول مرستې کوي.
مصر د الجزیره هغه گرفتار کړی شوی خبریال پیټر ګراست د قید نه آزاد کړی دی او دغه نه پس یې خپل هیواد آسټرېلیا ته واپس لیږلی دی. پیټر ګرېسټا چې د اخوان المسلمون سره د ملاتړ په الزام سزا شو او د تیر یو کال نه زیات وخت راځي په قید کې و. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی په امر باندې 13 ورځ خوشې کړی شو. نوموړي د قبرص په لاره مصر نه آسټرېلیا ته لیږلی شوی دی.
د فرانس د پخوانی صدر نیکولاس سرکوزی ممکنه سخت مخالف نن د پیر پورس د دلاله د تورونو سره مخامخ شوه دی. ډومینیک سټراسکان سمو د وړاندې د ایم ایف یا نړیوال فند تر اقتصاد پوها مشر وو. شمالي فرانس کې د اجتماعي جنسي غونډو یا پارټیانو د کولو په لړ کې نن د باندې دغه تورونه لګول شوې. فرانس کې د پیسو په بدل جنسي تعلق جایز دی، خو د دې کاروبار کول غیر قانوني دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه افق کې ډیو ریډیو سره تاسو ته یو شمېر رپورټونه او مرکه وړاندې کوو. خړومبه د لوبو خبرونه توجه وړاندې کوم کې زموږ همکار مجیب الرحمن.
د لوبو په میدان کې کار سره روان دي، خو د پاکستان کرکټ ټیم باندې خلو به روان دي او د ورلد کپ شروع کې دوه مخ کې د دوی پسې چې کومه بدقسمتی شوه دا غ نه بریک دی. اول د دوی د کانټراکټس مسله وا، بیا د ټیم د جوړولو مسله وا، د دوی چې دوی ورته خبالر وي یا پز دا غ، بیا د سید اجمل د دې مسله وي، او اوس یو بل مسله هغه د جنید خان په شکل کې. جنید خان د ورلد کپ د سکواډ نه بهر کړی شوی دی، ځکه چې د 15 جنوري باندې خوک شو د ټریننګ دوران دیرا پریوتی و د خی خی پتون نه برا مسله جوړه شوی و. هغه د پاره نن فټنس ټیسټ او د علاج نه پس قتل به چې آیا دی لوبه کولی شي مخکې کنه. خو چې دغه فټنس ټیسټ او شو نو هغه دغه فیل کو او دغه شانتی هغه د سکواډ نه بهر کړی شوی دی. د جنید خان د مینوالو د پاره، د جنید خان د پاره او د پاکستان د کرکټ ټیم د پاره ډیر یو بد ورځ او بد خبر دی. د زخمی کېدو نه پس دی د نیوزیلند په ضد باندې چې کوم دوه ورځې یو ورځنی میچونه دي، د هغې نه هم بهر کړی شو. د په ځای بلاول بټی اغېشتې شو، څوک به د په ځای په ورلد کپ سکواډ کې شامل وي دا اعلان لا د پاکستان کرکټ بورډ نه دی کړی چې څنګه او کې مونږ به تاسو خبر کو. په دې اخلا باندې مونږ خپل فیسبوک پاڼې ولولې باندې او تاسو سم چولې دي، تاسو په هغې لیکل کولی شئ چې جنید خان د ورلد کپ د سکواډ نه بهر کېدو باندې تاسو څه وایئ. زمونږ د پیج نوم دی ولولې، WALWALEY. دغه شان اوس راځو د یو بل میچ طرف ته، د نیوزیلند او د پاکستان ترمنځ د دوی د سیریز دویم ون ډے یا یو ورځنی میچ د پاکستان په وخت سبا له 15 شروع کیږي، نو لږ به وختي پاسه ورته. د امریکې په وخت باندې نن د شپې په 8 دی او د پاکستان په وخت سبا له د سهار 15 د غلوب کیږي. د سره سره په سند های کورټ کې یو کس درخواست کړی دی چې محمد عامر څوک چې د جوارې او ټګې او د پیسو اغېستو په سر باندې پابندي او سزا یې تیره کړه، اوس دغه پابندي ختمه شوې ده. نو دې درخواست کې ویل شوی دی چې هغه باندې د ټول عمر پابندي ولګي، ځکه چې دغه درخواست کوونکی وایي د شرم نه ډک کار کړی دی او د پاکستان نوم یې شرمول دی. نو دغه شانتي د ټول عمر لپاره د کرکټ نه بهر شي. تمه لرو چې په پاکستان کې نور داسې خلک هم راوچت شي چې هغوی په دې خبرو باندې عدالتونو ته لاړ شي چې څوک هم د پاکستان نوم شرموي. ډیرو شرمولې چې هغې باندې هم داسې کار وشي. او اوس درته یو بل خبر وایم هم د کرکټ سره تړلې، هغه دا دی چې د آسترالیا او د انګلینډ ترمنځ د دریو ټیمونو د چې کوم سیریز دی د هغې یو لوبه پرون شوې ده چې آسترالیا په 112 رنزونو باندې ګټلې. د ماکس ویل د خپل کریئر زبردست پرفارمنس چې 95 رنزونه کړي، 95 بالونو سلورې لوبغاړي آؤٹ کړي دي، دې ته وی آل راؤنډر. 258 رنزونه آسٹریلیا جوړ کړي، د انګلینڈ ټیم په 176 رنزونو باندې آؤٹ شو. د آسٹریلیا لخوا د ماکس ویل نه علاوه جانسن او براڈ خ پرفارمنس د مارش 75 رنزونه جوړ کړي، فاکنر 50 رنزونه جوړ کړي دي. اوس د سوپر بول خبر در کوم. د امریکې د ټولو نه مشهور لوبه فوټبال چې کوم امریکن فوټبال دی، د دغه فائنل لوبه بیګا شوې ده د سیاتل سی هاکس ترمنځ د دوی مقابله و د نیو انګلینڈ پیټریټس سره. او دغه لوبه سی هاکس بیللې ده او دغه پیټریټس د سلیریشتو په مقابله کې په 38 پوائنټونو باندې دغه لوبه ګټلې ده او دغه شانتي سوپر باول په خپل نوم باندې کړی دی. د دین علاوه ک نور کم داسې نوې د سپورت سره تړلې خبرونه راځي، موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو خبرو.
ګران اوریدونکو، پاکستان کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون حمله یو کړکیچنه مسله وه چې په پاکستانی او نړیوال مطبوعاتو کې به ځینې وخت کې راغله چې پاکستان هم د امریکې سره پټ په پټه باندې په دې کې مرستې کوي، خو په جار باندې د دې منلو نه انکار کوي. د پاکستان خارجه وزارت او د پاکستان اعلی چارواکي وایي ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ په خلاف دي. د اسلام آباد عدالت نن یو اوریدنه کړې ده، یو مقدمه اوریدلې ده، او دغه مقدمه د ډرون حمله کې د عام کسانو د وژنې په حق لوا. په دې کې تیر کال د اسلام آباد های کورټ د اسلام آباد چارواکو ته امر کړی وو چې د امریکې د استخباراتي ادارې سی آی ای په اسلام آباد کې مشر په خلاف ته مقدمه درج کړي. هغه مقدمه نه درج شوې. نن عدالت په خپل اوریدنه کې به دې باندې د اسلام آباد کمشنر نه غوښتنې کړې وې او بل تاریخ یې وته ورکړې دی. اوریدنه کې څه شوي دي، تفصیل یې د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شانه اورو.
دا احکامات د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی ډرون حملو نه متاثره د شمالي وزیرستان یوتن کریم خان لخوا دایر شوی توهین عدالت په خواص باندې جاری کړی دی، کوم کې چې د ریس پور تکړه شوی دی چې تیر کال د غیات عدالت اسلام آباد سیکریټریټ تانې تر سی آی ای په خوانی سټیشن چیف جوناتن بینکس خلاف د ډرون حملو په تور مقدمه درج کولو حکم ورکړی وو، خو په دغه حکم لا تر دې دمه پورې عمل نه دی شوی، کوم چې د توهین عدالت په زمره کې راځي. نننۍ اورېدنې په موقع د اسلام آباد کمشنر عدالت ته چې دوی د مقدمې د اندراج لپاره پېښور کې فاټا سیکریټریټ ته لیکلی وو، خو د سیکریټریټ د ریز د چې قبایلي علاقو کې د روان فوزي عملیاتو د وجې دوی لپاره دغه اف آی آر درج کول ممکن نه دي. په دغه جواب باندې د اسلام آباد های کورټ قاضي شوکت عزیز صدیقی سخته ناخوښي څرګنده کړه او وی ویل چې ډرون حمله پاکستان کې کول یو جرم دی او د دې ذمہوار خلکو په ضد د ملک په هر ځای کې مقدمه درج کیدی شي. جسټس شوکت عزیز په دې مقدمه کې د اسلام آباد پولیسو مشر ته نوټس جاری کړی دی او د دې روانې میاشتې په نهمه نیټه عدالت ته حاضرېدو حکم ورکړی دی. سرګند دی وی چې د شمالي وزیرستان میر علي سره تعلق لرونکي کریم خان په درخواست باندې اسلام آباد های کورټ د سی آی ای په خوانی سټیشن چیف په ضد مقدمه درج کولو حکم ورکړی دی. د کریم خان دعوه ده چې کال 2009 کې میر علي کې ترسره شوی یو ډرون حمله کې د درور عضوي بېګنا وجلی شوی دی، او کریم خان د دغه مرګونو دعویداري اسلام آباد کې د هغه وخت د سی آی ای سټیشن چیف جوناتن بینکس او ځینې نور نامعلومه ملزمانو خلاف کړی ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د کریم خان وکیل شهزاد اکبر اډوکیټ نننی عدالتی احکاماتو باندې اطمینان څرګند کړ او د تورو لګولو چې د پاکستان مرکزی حکومت عدالتی احکاماتو باندې عمل درآمد نه ډډه کوي.
عدالت کا حکم بڑا واضح اور کلیئر ہے، قانون بھی اس میں بڑا واضح اور کلیئر ہے. اگر اسلام آباد پولیس اس کو ایف آئی آر نہیں کاٹے گی اور کاروائی نہیں کرے گی تو آئی جی پولیس بھی سخت زمرے میں آ سکتے ہیں.
ہائی کورٹ پر امبی زلبان دے کیس کی دا پولیس و مشر راغختل دے کمچی او خبر مختک دے زکا چی عدالت پا واضح ہٹو کو دا ایف آئی آر دا اندراج حکم مرکڑ دے او کچھر دا اسلام آباد آئی جی ہم احکامات عملی کول نڈڑا کبھی نو ہائی کورٹ دا خلاف دا توہین عدالت کاروائی پیل کولی شی. شہزاد اکبر ایڈوکیٹ زیاد اکڑا چی کئی اوپیر ایف آئی آر درج شو نو د اغی رستو د ملزم د نیولو او د پاکستان ته د تفتیش د راوستو لپاره به لاره هواره شي. واضح دی وی چې امریکا د پاکستان په قبایلي علاقو کې پټ ملکی او نړیوال ترهګرو په ضد د پخوانی صدر پرویز مشرف د دور راهسې ډرون حمله کوي، او دې ډرون حملو کې د پاکستان په فوج او عام ولس باندې ترهګر حملو کې ککړ د تحریک طالبان پاکستان او القاعده شبکې لوی کمانډران وجلی شوي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ تاسو پام را ګرځو چې یو مطبوعاتي اداره ده، هغه وایي چې د ډاکټر شکیل افریدی ښځه، دوه زامن او یو لور غواړي د پاکستان نه بهر ملک ته لاړ شي، ځکه چې دوی ګڼي د وسلوالو حمله په دې باندې کېدی شي. دوی د په پنجاب صوبه کې پناه اخستې ده. د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سره هم خبرې اترې کړې دي، تفصیل یې د دوی په رپورټ کې اورو.
د القاعده مشر اسامه بن لادن قتلو کې د امریکای سره مرسته کولو تور کې ککل ډاکټر شکیل افریدی کورینۍ او بچو دایره سرګند کړي ده چې د دوی ژوند ته پاکستان کې خطر دی او دوی زر تر زره پاکستان نه وتل غواړي. د امریکای یو ټلویزیون پاکس نیوز یو راپور تر مخه د پیښور جیل یا زندان کې کېد ډاکټر شکیل افریدی کور ودانی او درې بچي چې دوی زامن دي او یو یې لور ده، هغوی د وړاندې نه خیبر پښتونخوا نه پنجاب ایالت ته تللي دي او هم هلته ژوند تیروي. ولی اوس دوی د یری سره مخ دي چې چرته جنگیالی دوی ته زیان و نه رسوي ځکه چې القاعده او طالبانو د اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې سلور کال وړاندې وجلو نه رسو دا اعلان کړی وو چې دوی به د هغه خلکو نه بدل اخلي څوک چې هم د اسامه بن لادن وجلو کې ککړ دي ځکه د ډاکټر شکیل اپریدی کورینه یری سره مخ ده د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم ایډوکیټ وای چې دوی ته په دې حق له د ډاکټر شکیل اپریدی کور ودانی یا بچو هیڅ نه دی ویلي ځکه چې هغه د یری نه د دوی سره هم نه ملاویږي
ملاقات
ڈاکٹر شکیل اپریدی دا پاکستان حکومت پر دی طور کی نیولے دے چی دہاغ دا غیر قانونی ګرځولې شوی جنگیالی ډلی لشکری اسلام سره اړیکی وی او هم دغه تور کې هغه د تیرو درې نیم کالونو د پیښور زندان کې قید دی. فاکس نیوز خپل راپور کې دا هم ویل دي چې شکیل اپریدی او د هغه کورینۍ نن سبا مالی ستونزو سره مخ ده او د هغه ټوله خرچه خپل خپلوان او یا د شکیل اپریدی ملګری برداشت کوي. د ډاکټر شکیل اپریدی وکیل قمر ندیم وای چې دا خبره ټیک ده ولې دوی د تیرو درې کالونو د شکیل اپریدی سره ملاو شوی هم نه دي ځکه چې حکومت دوی ته د ملاوېدلو اجازه نه ورکوي.
لیکن ما ملاقات پر ہم ریٹ کرو لے مجھے ملاقات کو 2012 کے شو دیا نے پسند شو مجھے وہ چکی سے ملاقات تھی مجھے ملاقات تو مجھے نکلی تھی وکیل نے کری تھی ملاقات میں مجھے دیر کوشش کو آؤ جی ہوم ڈپارٹمنٹ ہر یو ڈپارٹمنٹ آئی جی پرزن لا اپلیکیشن ریٹرن اور ہر علاقہ کے رکھ لی سروے رکھ لی بالکل اس کے سماغ نہ تھی ملاقات میں نکلی تھی.
ډاکټر شکیل اپریدی په حق له د خیبر پختونخوا حکومت هم سخت ویرې سره مخ دی او هغوی سوزلی مرکزی حکومت ته دا خواست کړی دی چې شکیل اپریدی د پنجاب یا سند ایالت ته منتقل کړی شي ځکه چې د ده په وجه د پیښور جیل خطر سره مخ دی. ولې مرکزی حکومت په دې حق له ځان خاموشه کړی دی او د پنجاب او سند حکومتونو د ډاکټر شکیل اپریدی اغستلو نه انکار کړی دی؟ ولې حکومت د پیښور جیل کې هغه سره هیڅ چاته هم د ملاقات کولو اجازه نه ورکوي؟ د راپورونو تر مخه د امریکي حکومت هم سوزلی پاکستان حکومت ته د ډاکټر شکیل اپریدی خلاصولو وینا کړې ده. ولې د پاکستان حکومت په دې حق له تر اوسه پورې هیڅ قسمه رضامندي نه د ښکاره کړې؟ اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیوی ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د تاسو د ډیوی ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د خارجه چارو او د قومي سلامتیا د وزیر اعظم لپاره مشیر سرتاج عزیز ویلی دی سعودي عربستان پاکستان د نن مدرسو ته پیسې خور کوي، خو دی وی چې یو خدا سره نوې خبره نه ده، بل خو دی وی سعودي عرب حکومت ته دا پته نشته چې ګنی دا پیسې په ترهګرۍ باندې لګي. د دې سره سره دوی دا ویلی دی چې د کال 1980 را په دې خوا سعودي عرب مختلفو طریقو سره او مختلفو تنظیمونو ته پیسې ورکوي د پاکستان د نن دی وای حکومت دغه د یو نوی قانون لاندې ټول فندونه چې راځي هغه سارلی شي او نظر پر ساتلی شي. راځي چې د اورنګزیب خان په دې رپورت کې د دې خبرو نور تفصیل ته غوښ شو.
د پاکستان خارجه امور او قومي سلامتیا د پاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز منلې ده چې سعودي عرب نه دلته موجود تنظیمونو ته فنډینګ ملایویدل څه نوې خبره نه ده او نوې قانون نه پس د پاکستان حکومت داسې ګامونو سخت څارنه پیل کړې ده. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې دلته موجود تنظیمونو ته سعودي عرب نه فنډینګ ملایویدل د کال 1980 نه پیل شوی دي، خو سعودي حکومت هم په دې خبر نه دی چې کوم تنظیمونو ته فنډینګ ورکوي هغه بیا د څه مقصد د پاره استعمالوي، ځکه چې اکثر له تنظیمونو د اسلام په نوم د فنډینګ یا چنده غواړي. سرتاج عزیز دا هم وایي چې یوازې سعودي حکومت نه بلکې سعودي عرب کې موجود خلک هم د داسې تنظیمونو مرسته کوي، خو اوس حکومت دا قانون منظور کړی دی چې بهر نه کوم فنډینګ راځي دا هغه به څارنه کولی شي چایا دا څه مقصد د بار استعمالیږي، خو سرتاج عزیز په دې حق له څه ویلونه ډډه کړې ده چې آیا دا معاملې سعودي حکومت سره پورته کړې ده او کنه.
طرف ہے نا ہم نے اب نیا لا پاس کیا ہے کہ جو فنڈنگ باہر سے آئے گی وہ حکومت مانیٹر کر سکتی ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ وی کین دین انشور کہ جی وہاں نہ جائے، کیونکہ اس قسم کی فنڈنگ تو ویسے مختلف این جی اوز بھی کرتی ہیں، انڈیویجولز بھی کرتے ہیں، صرف گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے، تو اس کے جو ہے ہمارا اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے ان پاسٹ اس کو ٹھیک طرح مانیٹر نہیں کیا.
دوی وی چھ نوے قانون منظور شوے دے چې کوم فنډینګ به بهر نه راځي دا غي ساره نه بکولی شي او فنډینګ صرف حکومتونه نه بلکې غیر دولتي ادارې هم کوي. سره زبران دی د پاکستان یو مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزاده هم دا خبره کړې و چې سعودي حکومت نه صرف پاکستان بلکې نور اسلامي هوادونو کې د رقم په زور خپل نظریه خوروي او دا د هوادونو استحکام لپاره لوی خطر دی. خورستو د وزیر اعظم نواز شریف چې سعودي شاهي خاندان سره نږدې اړیکې لري د دې لخوا په دې بیان خفغان نه پس مرکزی وزیر خپل بیان نه رستو شوی وو. سعودي عرب نه علاوه رپورټونو تر مخه ایران هم پاکستان کې ځینې تنظیمونو ته فنډینګ کوي. منځنی ختیځ کې ترهګر تنظیم داعش پاکستان کې وجود نه سرتاجزیز یو ځل بیان کار کړی دی او ویلي دي چې داعش یا ISIS دلته وجود نه لري خو ترهګرو خلاف سختو عملیاتو له وجې اکثر له ترهګر تنظیمونه کمزوري شوي دي ځکه دا کمزور تنظیمونه داعش کې خپل ژوند ګوري او دوی حق کی خبر کوي.
اگر داعش ان کو نظر آتا ہے کیونکہ باقی تو اب تھوڑے بہت ویکن ہو گئے تو ان کو نظر آتا ہے کہ جی وہ اچھی تنظیم ہے چلو اس کا امبریلا سنبھال لو, لیکن چونکہ ہم ڈیسائسو کنٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں تو وہ بھی آئیں گے گرفت میں. اور جو باقی
دوی وہی کچرے پاکستان کے داعش سا خبر رکھے گی نو زکا چدلتا عملیات اور نفس اکثر لطرخ اگر ڈلے کمزوری شوی دی اور داعش کے دوی تا یا وطا مخکاری دا سرتا جزیز دا ہم ویناوا چے سخت و پوزی عملیات اور نوجے پاکستان نا دا ترخ اگر اوپر زیون ختم کری شوی دی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
ګرانو اوریدونکو, د ترهګرې د مخنیوي لپاره یو مهمه خبره چې حکومت مشران اکثره کوي هغه مدرسو کې د ریفارمز اصلاحاتو خبره کوي او بیا په دینی مدرسو کې خارجي طالب علمان یا د بهر ملکونو طالبان هم زده کړې کوي. پرستو کې د پنجاب د ترهګرې د مخنیوي اداره وایي چې نږدې 1500 طالب علمان د ملک لپاره خطر جوړې دي شي او دا یوازې په پنجاب صوبه کې. تفصیلي اسدې ارشد حسین نه اورو.
دا پنجاب ایالت د انسداد دهشت گردی ډیپارټمنټ د ایالت په دینی مدرسو کې تعلیم تر لاسه کوونکې دغه 1500 طالب علمان د ملک لپاره سیکیورټی ریسک یا د خطر سبب ګرځولې دي. د پنجاب قانون نافذ کوونکو ادارو دا پریکړه هم کړې ده چې د مدرسو هغه بهر ملکی طالب علمان د چا د ویزو میاد چې ختم شوی دی هغوی به واپس خپل هیوادونو ته ستنول شي. دا هم ویل شوی دی چې دا وخت د پنجاب ایالت په بیلابیلو مدرسو کې 912 بهر ملکیان زده کړې ترلاسه کوي او په دغه کې د 498 طالب علمانو د ویزو میادونه هم ختم شوي دي. اخوا د دیوبند مکتبې فکر د مدرسو انتظام سمبالونکو ادارې وفاق المدارس د حکومت لخوا د تجویز شوي د نوې طریقې کار لاندې د دینی مدرسو د اندراج نه انکار کړی دی. ملتان خار کې د وفاق المدارس د سوري لاندې یو سیمینار ته د خطاب په موقع د وفاق المدارس سیکرټر جنرال مولانا حفیظ جلندری ویلي دي چې د دینی مدرسو او د جماعتونو تحفظ د دوی ذمہواری ده او دا چې دینی مدرسې د ترهګرۍ سره څه قسمه تړون نه لري. د دا هم ویل که څه هم دوی د ملک دننه د امن د قیام او استحکام لپاره حکومت او فوج سره د ملاتړ اعلان کړی دی خو ځینې طاقتونه د مدرسو او ملکی ادارو ترمنځ د نفاق پیدا کولو هڅه کوي. سرګند دی چې د پاکستان حکومت تیر کال د دسمبر په 14 نیټه پیښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید وروسته د انسداد دهشتګردۍ د ملي تګلارې لاندې د دینی مدرسو د اندراج او دوی ته ترلاسه کیدونکو مالی مرستو د سرچینو د معلومولو ترڅنګ د ترهګرو په تیزی سره د ادامه کولو لپاره پوځي عدالتونه جوړ کړي دي او د دین علاوه د ترهګرې په پیښو کې د وړاندې نه ککړ شل کسان تیزندي کړي شوي دي خو اوس هم مخالف سیاسي ډلې او ناقدین د ملي تګلارې لاندې د ترهګرو او انتها پسندو په ضد د پورته کړي شوو حکومتي ګامونو څخه مطمئن نه ښکاري. ملک د اهل سنت مکتب فکر د نمائندہ جماعت تنظیم المدارس مشر او د جامع نعیمی محتمم مولانا راغب نعیمی وای چې دوی د مدرسو د اندراج په طریقې کار باندې هیڅ قسمه اعتراض نه لري او د تنظیم المدارس د سوري لاندې خوښه اتزر مدرسې کار کوي او د غټولې په بقاعده توګه رجسټرډ کړی شوی دی.
لوگوں کے رجسٹریشن کرانے کا مرحلہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس کو باقاعدہ طور پہ عمل میں لایا جانا چاہیے تاکہ ہمارے پاس بھی ریکارڈ موجود ہو اور حکومت کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہو کہ کہاں کہاں پہ مدارس کام کر رہے
ہیں. دیوائی دا مدرسو پہ اندراج قولو کے حص بدخت نشتا اور دا سے قول زکا پکار دی چیو خواہ دا مدرسو دا انتظام کون کو سر پورا ریکارڈ راشی نو بلخوا حکومت تا ہم دا علم اوشی چھ چر چرتا مدرسے کار کوی او دا دغا مدرسو دا کار انداز سنگ دے.
وائس آف امریکہ
ٹیوبا ریڈیو آورے
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
اگر منور جن کو دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا خبروں اڑان دے کون کی زی مجیب رحمان
او سے مرباب محمود
وقت شو دی یوار بیا دا مهم خبرونو دا سرٹکو
دا پاکستان یو عدالت دا اسلام آباد پولیسو مشر ته ویلی چې ولی دا ڈرون په حمله کې دا امریکی دا استخباراتی ادارې سی آی پخوانی مشر په اړه عدالت کې قضیه داخل کړی نه ده.
اگر اسلام آباد پولیس اس کو ایف آئی آر نہیں کاٹے گی اور کاروائی نہیں کرے گی تو آئی جی پولیس بھی سختی سخت زمرے میں آ سکتی.
اور دا پاکستان دا خارجہ و امنیتی چارو مشیر سرتاج عزیز وائی سعودی عربستان مدرسو تا پیسے ورکئی خوزیاتی سعودی عرب تدا معلوم نہ دا چ دغه پیسے دا طرح گرے لپارا کارول کی گی
کہ جو فنڈنگ باہر سے آئے گی وہ حکومت مانیٹر کر سکتی ہے کیونکہ اس قسم کی فنڈنگ تو ویسے مختلف این جی اوز بھی کرتی ہیں انڈیویجولز بھی کرتے ہیں صرف گورنمنٹ تھوڑی کرتی ہے.
او د امریکی صدر باراک اوباما نن د کال 2018 لپاره د سلور ٹریلین یا کرب ڈالر بجٹ اڑان دکھی پر نوے بجٹ کے پمالدارو د مالیو زیاتولو اڑان دس شبے.
Middle class economics means helping working families feel more secure in a world of constant change.
دا خبرونو سره ټکی تاسو اوریدل اوس غوښ شید دی او د سره د نورو خبرونو تفصیل تا
د اسلام آباد اعلی عدالت پاکستان کې ډرون حمله یو جرم بللې او ویلې دي چې په دې حق له د ملک هر عدالت کې مقدمه درج کېدلې شي. د اسلام آباد های کورټ مشر نن پاکستان کې د سی آی پخوانی مشر په خلاف د مقدمه نه درج کولو د مقدمه اوریدنه قبوله. د القاعده مشر اسامه بن لادن پته لګولو کې د امریکا سره د مرستو روستو نیولې شوی ډاکټر شکیل افریدی د کورنۍ غړي وای پنجاب صوبه کې هم د ترهګرو محفوظ نه دی پاتې. د یو مطبوعاتي ادارې تر مخه د ډاکټر شکیل افریدی خزه دو زامن او یو لور غواړي د پاکستان نه بهر ملک ته لاړ شي. د نوموړي کورنۍ دا وخت د وسلوالو د حملو لیرې پنجاب صوبه کې پناه اخیسته. د هغلي افریدی وکیل ندیم قمر ډیوا رادیو ته ویلي د ډیر کوششونو باوجود یې هم تر اوسه پورې د ډاکټر شکیل افریدی سره نه دی لیدلی او نه یې د کورنۍ غړي د سره ملاقات کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو او د قومي سلامتی لپاره مشیر سرتاج عزیز ویلي دی سعودي عرب پاکستان کې بیلو بیلو تنظیمونو له پیسې ورکي خو دی وی داس نوې خبره نه ده. نوموړي د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره مرکه په وخت ویلي دی د کال 1988 راهسي سعودي عرب په پاکستان کې مختلفو تنظیمونو ته فنډز ورکي. دی وایي د سعودي حکومت د دې خبرې نه دی خبر چې آیا دغه فنډونه د ترهګرۍ لپاره استعمالیږي. نوموړي زیاته کړه حکومت یې اوس داسې قانون منظور کړی دی چې تر مخه به د بهر نه راتلونکو ټولو پیسو څارنه کولی شي. یا د دوی سور وړاندې د پاکستان یو وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزاده هم دا خبره کړې وه چې د سعودي حکومت نه یوازې په پاکستان بلکې په نور اسلامي ملکونو کې هم د پیسو د لارې خپل نظریه خرڅوي.
قومی اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر سید خورشید شاه پارلمان ته ویلي چې شکارپور کې د لږ تر لږه 35 مسلمانانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده. دوی د پارلمان سوال وکړ چې اوسني حالاتو کې دوی ویلي شي چې پاکستان یو جوهري طاقت هم دی. پنجاب کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ادارې په یو رپورٹ کې ویلي پنجاب صوبه کې د مدرسو دننه 900 نه زیات خارجي طالبان طالب علمان موجود دي او په دغو کې نږدې 1500 طالب علمان د ملک لپاره خطر ګرځېدي شي. د صوبې چارواکي وایي چې د کومو کسانو ویزه ختمه شوې هغه به واپس خپل ملکونو ته لیږي. خو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره کې لیکل شوي چې مدرسو کې د اندراج د کرکې چاپ او د تندرو د مخنیوي لپاره به پالیسي خپلوي. د وفاق المدارس مشران وایي دوی به د مدرسو د اندراج په حق له حکومت نوې تګلاره نه قبلوي.
د افغانستان په قندهار او هرات صوبو کې په دوه بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه یو لس پولیسواله وژل شوي دي. رپورټونه وایي د میوند ضلع په کوکا دشت سیمه کې د پولیسو یو چیک پوسټ دننه دوه پولیسو په نورو پولیسو باندې ډزې کړې دي او د یو افسر په ګډون یې اووه پولیسواله وژلي دي. سرچینې وایي د حمله کوونکو پولیسو وسلوالو سره اړیکې وې. د رپورټونو تر مخه وسلوالو طالبانو د پیښې پړه په سر اخیستې ده او ویلې دي دغه برید یې دوه ملګرو کړی دي
د امریکا صدر باراک اوباما د 3 ټریلیون ډالرو بجټ کانګرس ته لیږي. په دې بجټ کې په مالدارو امریکایانو د زیات ټیکس او کال 2011 کې په خپل سر خرچې راکمولو کې د نرمۍ سفارش شوې ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو ډیور ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. تاسو ته پته ده او څنګه معلومه ده چې د ډیور ریډیو خبرونو یو مهمه برخه نړیوال مطبوعاتو ته کتنه وي. د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د روستي کتاب میگنیفیسنت ڈیلوژن پاکستان دی یونایټیډ سټیټس اینڈ ان ایپک هیستری آف مس انڈرسٹینڈنگ لیکوال حسین حقانی د حقوی یو مضمون چاپ شوی دی د هندو، چې د هندوستان اخبار دی، ډېر وتلی اخبار دی. د هغوی یو مضمون زموږ همکار بیروس خان خوښ کړی دی، سټوډیو ته راغلی دی، دغه به تاسو سره شریکوي. په خیر راغلی بیروس.
ډېره مننه، خوشحاله اوسی ارباب صاحب. ګران اوریدونکو السلام علیکم. څنګه تاسو واورېدل، د هندو چې کوم غټه ورځپاڼه ده د هندوستان، په هغې کې دغه آرټیکل چاپ شوی دی د حسین حقانی، او هغه د هندوستان او د پاکستان چې کوم تعلقات دی، بیا د امریکا او د هندوستان چې دا پروستیو کې نوې معاهده شوې دي، په دې باندې د پاکستان چې کوم عکس العمل ښودلی دی، په دغه باندې هغه لیکل کړي دي، وایي چې پاکستانز ایلوسیو کوېست فار پیریټي، وایي چې هغه د یو شانوالي، هغه یو تلاش یا یو کوشش چې هغه په لاس ته راتلو نه لري، ځکه هندوستان لوی ملک دی او پاکستان د هغه په مقابله کې یو ډېر وړوکی اقتصاد دی، ډېر وړوکی ملک دی، ډېر کم آبادی ده. او د بیا د هغې او خو بیا هم وایي چې پاکستان وایي چې د دنیا نور ملکونه دي د هندوستان سره سم د دوی سره تعلق لري. په ده باندې بیا د خپل چې کوم بحث دی هغه په مخ کې بوتلی دی، نو دی وایي چې سیواله دینه چې پاکستان د هندوستان سره په اټمي وسلو کې په منډه دی، او په دغې کې یو شانوالی وي، نو وي به په نور هیڅ یو څیز کې د هندوستان او د پاکستان یو شانوالی نشته. بې مثالونه چې ورکړي دي، وایي پاکستان دنیا ته هم لګیا دی، کوشش کوي او په خپل ملک کې دننه هم چې د کشمیر مسله دی د ټولو نه پاول کې کېږدي، خو وایي چې د کشمیر د مسلې چې د مونږه د دغه غه پورا په دغه تناظر کې کوو ګورو، نو اخیری یا اخیری قرارداد چې په ملګرو ملتونو کې د کشمیر په اړه باندې وړاندې شو یا هغه پاس شوی دی، هغه په 1955 کې دی. دا غینه پس بیا په دغه اړه باندې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. او اوس چې د دې کال تیر کال وبخه چې د ملګرو ملتونو غونډه وه، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ورته راغلی و، وایي هغه واحد یعنی د ملک یو وزیر اعظم مشر و چې د کشمیر ذکر کړی دی، او د دین علاوه د کشمیر مسله نه چا چړلې ده، نه په هغې باندې چا څه خبره کړې ده. خو دی وایي چې د کشمیر په بنیاد باندې چې د استاد سره تعلق کوم بنیاد خودی شوی دی، دنیا ټوله د پاکستان چار چاپیره دنیا بدله شوه، بدلیږي، په کار ده چې د پاکستان د خارجه پالیسی یا تګلاره هم بدلون واخلي د وخت سره سره. بیا مثالونه ورکړي دي چې د هندوستان او د پاکستان څنګه یووالی، یو شانوالی څنګه وشي، دا څنګه برابر دي. وایي چې د هندوستان اقتصاد چې کوم دی، هغه لس چنده سیوا دی د پاکستان نه. د هغې آبادی چې کومه ده، هغه شپږ چنده سیوا ده د پاکستان نه. بیا د هندوستان چې کوم بجټ دی یا د هغې چې کومه د اقتصاد اندازه ده، هغه 2 کربا ډالره ده، او د پاکستان 215 عربه ده د خو دغه د اقتصاد د یوشنوالي هغه مثال ورکړی دی. بیا وایي چې یو بل مهمه خبره چې د دواړو ملکونو ترمنځ دغه دار چې د هندوستان ماشومان چې کوم دي 90% په سلو کې 90% ماشومان د پرایمری د لیول پورې سبق وایي، په پاکستان کې 55% او په هندوستان کې هر کال 8900 انډینز یا هندوستانیان د پی ایچ ڈی ڈگری کوي چې په مختلفو شعبو کې دي. د پاکستان د جوړېدو نه رواله تر نن پورې اوسه پورې 8200 پی ایچ ڈیز دي. د یو بل مثال هم ورکړی دی. بیا یو بل مثال ورکړی دی چې په هندوستان کې په یو کال کې څومره کتابونه چاپ کیږي. د 2013 مثال ورکړی دی چې په هندوستان کې 90000 کتابونه چاپ شوي دي، او په پاکستان کې تر اوسه پورې چې پای کې مذهبي کتابونه هم شامل دي یا د مذهب په اړه باندې کتابونه هم دي 2501 کتابونه چاپ شوي دي یا خلکو لیکلي دي. بیا یې د پاکستان په ټیکسټ بکس باندې هم لیکلي دي چې دا د هندوستان ماشومان ته هم دغه ښایي چې یو هندو ملک ته هغه په یو مسلمان ملک باندې حمله کوي، هغه د یو مسلمان ملک د ختمولو په هڅو کې دی. دا وایي هم تر اوسه د پاکستان خلکو ته او په سکولونو کې ماشومانو ته هم په دغه مفکوره باندې دغه سوچ په مخ کې بوزي. مثالونه ډیر ورکړي دي خو د وخت کمی په وجه باندې به زه د دغه یو بله چې کومه مهمه دغه ده، هغه وایي چې امریکا سره تعلق د هندوستان او د امریکا سره تعلق د پاکستان چې کله د 1950 نه پس امریکا د پاکستان مرستې شروع کړې، زیات تر پوځي مرستې، نو 30 اربع ډالره پاکستان ته ورکړل شوي دي. ولی اوس چې کوم دی د هندوستان سره د هغوی د اقتصاد په بنیاد باندې اګریمنټس وشول، معاهدې وشولې، پاکستان د خپل د جوړېدو نه پس تر اوسه پورې په دغه تګلاره کې بدلون نه دی راوستی. د دې په مقابله کې نورو ډیرو ملکونو خپله تګلاره یا پالیسي چې کومه ده د خارجه هغه بدله کړې ده. او په اخر کې چې دا کومه خبره رانغاړي وي د پاکستان حکمرانانو ته هم او هغه ملټري دي او که سیویلینز دي او څوک چې دغه مفکوره خوري، دوی د یو دا سوچ په کار دی چې په کومه خاوره د ننه پاکستان دی، د دغه خاورې د ننه چې کوم دغه پاکستان دی وجود چې کوم لري، د دې په بنیاد باندې دي فیصلې وکړي، پالیسیانې جوړې کړي. کوم چې دوی په خلکو ته یو نظریاتي پاکستان ښایي، وایي د هغې سوچ او مفکورې نه که واورېدل دا به کېدای شي د پاکستان د راتلونکي لپاره ښه وي. ما غوښتل چې د تاسو سره شریک کړم.
اوریدونکو تاسو د بیروس خان صاحب نه د حسین حقانی چې خپل د پاکستان سفیر په واشنگتن کې پاتې شوی دی، دلته کې د تدریس سره تړلې دی او د خپل پاکستان ته نشي تللی ځکه چې یریږي چې څوک یې ونه وژني. دغه مضمون یې تاسو سره شریک کړ. په 14 دسمبر باندې د پېښور د سکول 143 لږ تر لږه ماشومان طالبانو ووژل. صوبایي او مرکزي حکومت یو شمېر ګامونه اعلان کړل، خو نن په پېښور کې د آرمی پبلک سکول کې وژل شوي ماشومانو میاندو یو خبری غونډې ته وینا کړې ده او پوښتنه یې کړې ده چې حکومت څه کړي دي. دغه تفصیل مو سوشې به وړاندې د همکار افتخار حسین نه پوښتلی وو. ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
ټلویزیونونو باندې په مطبوعاتو مونږ ګورو چې شهدا فورم دا اغه مور پلار دی چې د چا بچی وجلی شوی دی په 14 دسمبر په پېښور کې په آرمی پبلک سکول کې چې کم قتل عام شو او بیا یې پړه د پاکستان طالبانو پر سر اخیستې وه. نو دغه خلکو هم نیوکه کوله په پاوز او هم په حکومت او په خاصه توګه په صوبایي حکومت چې را دوی چې کمی وعده کړي وي، دوی چې کمی خبرې کړي وي چې په شپاړه سره ځي کې او په میاش کې او دا به مونږه تحقیقات پکو چې زموږ سوکتی او سرنګ ګامونه دغه یو خدغه خبره شو. بیا خبره دا شو چې وفاقي حکومت پاوز او سیاست چې سیاسي سمره پاتې دي دوی کې ناشته دل او نېشنل اکشن پلان جوړ ک. نېشنل اکشن پلان چې جوړ شو هغه منځوري مشوله او په هغه کې بیا دا خبره وی چې پوزي عدالتونه به جوړیږي. نن منګه په ایکسپریس ټریبیون چې د پاکستان د انګریزي ژبې یو وتلې ورسپانه د پاغې کې دا ویل شوی چې 1.5 داسې ترهګرو لیست تیار شوی دی، سلورو وانو صوبو تیار کړی دی چې هغه به انټیریئر منیسټری ته، کورونو چارو وزارت ته ورکول کیږي، او هم دغه ترهګر چې دا وخت دا په جیلونو کې دي نو دا به پانسی کیږي. اوس په دې کې 1.5 په خیبر پختونخوا کې دي، 1.5 دا د پنجاب په جیلونو کې دي، هغه ځای چې کم هوم ډپارټمنټ ته هغوی ولا دا لیست ورکړی، او دغه رنګ دا نور شي دي نو بلوچستان او په سند کې دي. منګه کو ګورو په مطبوعاتو کې چې کمی نیوکی کیږي او کم تفصیلات راځي وخت په وخت، او د دغه پیښې چې کم اغیزمن خلک دي، مور پلار دي دغه ماشومانو چې څوک وجل شوي دي، نو په دې کې بنیادی خبرې دا دي چې یاره د دغه نیشنل الیکشن پلان کې تر اوسه پورې چې کم سیز موږ سره ګورو، نو هغه په پوځي عدالتونو باندې زور اچولی شوی دی، نور په دې کې هغه سه پرمختیا او نشو. لکه دې کې سو لکه دې داوی چې موږ به په مدرسو باندې نظر ساتو، او ډیر چې 10% او 20% د انټیریئر منیسټر لخوري دغه په مطبوعاتو به ویل کېدل چې دا په تر هغه کې ککړ دي، هغه باندې سه پرمختګ اونه کتلی شو. دویم دا خبره چې په پاکستان کې ناقدین دا وایي چې جرړه چې کم د ترهګرې جرړه دا سوچ چې چرته زیات مضبوط ته په پنجاب کې دي، نو په دې باندې افراسیاب خټک صاحب او نور دا ټول چې دلته چارواکي د سینټ غړي د حکومت خلک او په شمول د مطبوعاتو خبريالان چې راځي په ډیوا رادیو ناغي دا وایي چې تر اوسه پورې دا پته نه لګي چې څوک یې بین کړي دي څوک یې نه دي بین کړي. دغه د هیټ لټریچر چې کم دا د نفرت مواد چې کم دي مذهبي په دې باندې به بندیز لګي، نو تقریبا چې اوسه پورې د حکومت شمار شمیرې دا دي چې 1.5 پورې خلک گرفتاره شوي دي، خو په دې کې صرف په 250 باندې کیسز جوړ شوي دي. 250 هم ځکه چې پاغې باندې به سراخه تیوین ده، مطلب دا دی چې هغه ټول اقدامات چې دوی یاد کړو د مدرسو په حق لا او د فنډینګ چې کنه بهر ناراضي دننه کیږي، دلته چې کم ملایان نفرت خوري د مذهب په نوم باندې یا کم نور د غرنګ فساد سوخ خبري دا ور دي سره تړلې چې یاره سټیټ سو کم پنهخه کوي. منګه ګورو چې په امام بارګه کې سونه خلک شکارپور کې وجل شه، دا غي نارستو زې په زیاده هر څه کیږي لګیا دي. نو اغه سه که یو نظر ورته ټولو ګورو منګه، نن په مطبوعاتو نظر واچو نو هم دغه خبرې دي چې حکومت پکې اغه سه دلچسپی نه داغشته، هاغه زه ټو سیزونه نه دی ورکړي چیرې ګامونه واخلی، په دې باندې اخیرنه خبره دا کیږي چې سیاسي ژمنه کمزورې ده.
بالکل افتخار حسین صاحب، تاسو خبره وکړه سنټ تم 13 هفته ویل شو چې په پښتونخوا کې، بلوچستان کې او سند کې دومره مدرسو ته د سعودي عرب او عرب ملکونو نه فند راځي، خو پنجاب کې چې مدرسو ته راځي نو دی په نظر باندې سم را سره اونلی د چې کمې مدرسې ته پیسې ملاو شوې دي، یعنی نه دي ملاو شوې پنجاب کې، په دې باندې احتجاج هم شو. تاسو ډیره مننه.
نایاب قسم چې په بلوچستان کې وی په چاغیز لکه دې زلا د رپورټونه وای د پاکستان میډیا چې د سعودي عرب شاهزاده را رسیدلې دي او د دغه ښکار بکی د دغه مرغوخ کار منه دي، خو د پاکستان حکومت بیا هم دغه نایاب مرغه چې یو هم څوک وشتلو اجازه وته نشته، دغه عرب شاهزادگان راضي او درزنونو باندې دوی اولی د دوی دا خیال لري چې دغه مرغه د غوخه چې اخري نو جنسی طاقت دوی ته پلاس راځي او جنسی عمل به دوی د نور خلکو په نسبت باندې ډیر خکول شي. تاسو ته یاد وي عرب بادشاہان او شاهزادگان په درزنونو خزه ساتي. دا رپورٹ تاسو ته مونږ وړاندې کوو، حمید سمسور به پراته تفصیل په دې رپورٹ کې راکړي.
د بلوچستان د عالی محکمې د نایاب مرغانو پر ښکار باندې د بندیز باوجود د سعودي عرب شهزاده د تبوک گورنر د بلوچستان د چاغی سیمې ته د ښکار لپاره را روان دي. د ده تر راتګ له مخه د ښکار لپاره لومړۍ ډله چاغی ته راورسېدله. د مرغانو د ښکار لپاره دغه اجازتنامه مرکزي حکومت د عرب هیواد و بادشاهانو ته جاری کړې ده. تیر کال هم د مرکزي حکومت له لوري د چاغی د ضلع دغه برخه د تبوک گورنر شهزاده پهد بن سلطان عبدالعزیز ال سعود ته ځانګړې سوې وه. ځایي خبریال د نوم نښودلو په شرط باندې وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې د ښکار دغه ډله د دالبندین پر هوایي ډګر باندې کوزه سوله. په دوو سی یو سل دیرش جازونو کې راغلل په بارتاګرزی کې موجود دي. دا میدانی سیمه ده. د امنیت خوندي ساتلو لپاره ملیشه قواوی لیویز شاوخوا پر دوی باندې راګرځېدلي دي. هلته ولسي خلکو او خبریالانو ته د تګ اجازه نسته. اوس هم او هغه مهال هم چې کله د تبوک گورنر راسي بندیز لګېدلی دی. د چاغی د زنګلاتو د ژغورنې د څانګې علي رتبه مشر سیف الله زیری د دغې خبرې پخلی کوي چې د شهزاده پهد ښکاري ډله دلته راغلې ده. د ده له خولې چې دوی خپل د ښکار لپاره تربیه سوي بازان هم له ځان سره راوړي دي. د چاغی مرستیال کمیشنر سیف الله کتران دغه ډول د متحده عرب اماراتو مرستیال باچا شیخ محمد بن راشد المختوم یو بل مخنۍ ډله یې هم یو څو ورځې له مخه دلته چاغی ته راغله. د چاغی د ضلع شمال لویدیځ سیمه د مرکزي حکومت له لوري وده ته ځانګړې سوې وه. تیر کال هم د سعودي عرب شهزاده پهد بن سلطان چې دلته د ښکار لپاره راغلی وو وده ته د یو سلس د څاړو د ویشتلو اجازه وه. د هغه پر ځای د یوې سوه څاړي ویشتلي وو. د نړیوالو ادارو له لوري د نایاب مرغانو پر ویشتلو باندې سخت غبرګون مخې ته راغلی وو. د بلوچستان عالی محکمې تیر کال د مرکزي حکومت له لوري د مرغانو د ښکار اجازه منسوخه کړې ده. د مرغانو د ژغورنې نړیواله اداره WWFVI چې د نړۍ یو شمیر د مرغانو نسل د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. WWFVI چې هر کال د ژمي پر مهال باندې د روس له سابیریا څخه و 15 لکه ته نږدې مرغان چې په کوم کې څاړي، بازان، کوتانان او نور یو شمیر شامل دي پاکستان ته راځي. ژوب، مسخیل، کاکړ خراسان، لورلایی، چاغی، ډیره بوکټی، لسبیلان، نوشکی، خاران کې په میدانونو او په غرونو کې هلته استوګنه کوي. چیرې سي اوبه موجود وي. یو شمیر بیا منځنۍ او سولي اسیا ته هم ځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګرانو اوریدونکو، اوس د صحت په حکله یو رپورټ ستاسو پام راګرځو. پولیو پاکستان په ټوله نړۍ کې په دې باندې قابو موندل شوی. د درې ملکونو نایجیریا، افغانستان او پاکستان، او بیا په دې کې هم په ړومبي نمبر باندې پاکستان، او بیا پاکستان کې د پښتنو سیمه ده چېرته چې وسلوال پولیو کترې ماشومانو ته نه پرېږدي. په وروستو کې د پولیو په ورکرانو باندې یو شمېر حملې شوې دي. د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن شبکه درته ورخلې دي، او داسې کسانو سره یې خبرې کړې دي چا باندې چې حملې کېږي، او د دغه کو باوجود دوی ماشومانو ته د خپل سر په بدل باندې د پولیو قطرې ورکوي. تفصیل یې ارشد مومن اورو.
یاسین د تیرو 15 کالونو پولیو ضد کمپاین چلولو کې برخه اخلي، او وایي په پولیو کارکوونکو باندې بریدونو او د ټیمونو سره د سیکیورټي زیاتېدو له وجې عام ولس هم د ویرې ښکار دی.
ټول دغه ته بس ماشومان هم پیارې کېدي، زنان هم پیارې کېدي. یاسین چې سوشي بلاسټنګ ولې شي څوک دغه کې مخکې نه پولیس سیکیورټي موږ سره نه و. وس دا سکیورٹی پولیس والا چې کوم دي دا غریبانان هم په عذاب شي. دغه مشینو وس حالات لکه ډیر ګډوډ شي. مخکې چې په 2000 کې کېدا نمنګ سره سکیورٹی وا، نمنګ سره دغه، او شکر الحمدلله حالات په خو په دغه باندې با
د شبقدر د لزاکو د وی خان د کلی مشر دی، او د پولیو ټیمونو سره یو ځای کور په کور ګرځي، او وای پولیس د ټیمونو امنیت خوندي ساتلو لپاره دی، او دوی هم غواړي چې دارنز د هیواد نه په مکمله توګه ختم شي.
د بیمارانو بچي، د شلګړو نو بچي، دا غوړي خشه ده.
خدای دې مسابقه ته پکار دا خود رو ولې سره چې دې سره امداد مونږ کوو او مونږ مسره کوو چې امداد مسره کوو چې دا کار دې چلی.
پاکستان کې د پولیو ضد قطرې ورکولو په اړه یو شمیر پروپاګاندا خورې دي. خدا سپینګری وای خپل ټولو بچو او نوسو ته هر کمپاین کې قطرې ورکي خو تر اوسه هیڅ قسمه سبد اثرات نه دي لیدلي.
مونږ دا یو نه ما بال بچ ته دا من موسی پیدا
پاکستان کې د کال 2012 نه را پدې خو تر شپېتو نه زیات د پولیو کارکونکي او د دوی په ساتنه مامور سکیورټي اهلکار په نخښه شوی خو یاسین او د هغه ملګری د غټولو خطرو باوجود هم خپل وظیفه تر سره کوي او وايي مقصد یې د ملک نه د مزور کونکو رنس ختمول دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټی وی، شبقدر.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
او سوړاندې کوي یو اداریه دا اداریه د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د پناګزینو په باب له ملګرو ملتونو د های کمیشن وینا ده چې دا وخت په دنیا کې 15 کروڑ خلک د جنگونو او د شر فساد د لاسه د خپل کورونو نه بې کور شوي دي. د دویم عالمی جنگ نه پس د شر فساد د لاسه د خپل کورونو په پریخودو دا د ټولو نه لوی شمیر خلک دي. څنګه څنګه چې نوې جنگ جګړې سر راپورته کوي، زړې تنازې بیا تازه کیږي او وړې جګړې لوی شکل اختیاري، هغه شان زیات نه زیات عام خلک د خپل کورونو په پریښودو مجبور کیږي. دې قسمه حالاتو حقیقي شکل تیر کال هغه وخت اختیار کو کله چې عراق، شام او د بحیره روم په سیمو کې د اسلامي مملکت د قیام تحریک ISIL د عراق او د شام په ځینو برخو کې د ویرې ترهې حالات په خلکو اوتپل. په سودان کې اولسی جنگونه سر دوباره توده شول او په وستی افریقایي جمهوریه کې خلک په شر فساد کې گیر شول. د آبادای پناګزینو او د کډوالو په باب لا د امریکای نائب خارجه وزیر ان سی ریچرډ په یو بیان کې ویلي دي چې دا تنازع د بین الاقوامي شریک سوچ او د روایتي سفارتکارۍ په ذریعہ د اوارولو د کوره وتی دي. امریکای د دې حالاتو د چټک مخنیوي په غرض پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمیشن، د خوراک د عالمی پروګرام، یونیسف، د نورو غنو امدادي ادارو، غیر سرکاري تنظیمونو او د نورو حکومتونو سره په شریکه لوی منډه کړې ده. امریکای تیر کال دې مقصد لګړ د نړۍ کې د شپږو ارب ډالرو د مانیت د انساني خواخوږی امداد ورکړې ده. دومره امداد تر اوسه پورې یو ملک هم نه دی ورکړې. زمونږ مقصد دا دی چې دا ځپلي خلک صرف ژوندي پاتې نه شي، بلکې د دوی په راپورته کېدو او خیراده کولو کې د دوی امداد وکړی شي. په دې سبب مونږ د پناګزینو د سپیرو ورځو د سمولو دپاره خپلو ملګرو سره په شریکه کار کوو. په دوی کې زیات خلک د تیرو 20 کالو نه هم د زیاتې مودې راسې د خپل ملک نه بهر په نورو ملکونو کې پراته دي. مونږ د دوی د سوکالۍ په خاطر دوی له د کسب، هنر او تکنیکی زده کړه ورکو او د وړو کاروبارونو ترقیاتي پروګرامونه ورله تیارو. مونږ نه یوازې د پناګزینو نیغ په نیغه امداد کوو، ولې د هغو ملکونو لاسګیرنه هم کوو چې یو جنگ ځپلي ګاونډي ملک نه تښتیدلي خلک په خپله خاوره اوسېدو ته پریښود دي. مونږ دوی له دغو ملکونو کې سکولونه او شفاخانې جوړو. امریکا د پناګزینو د سر دوباره آبادولو د کارونو یو سرپنچ ملک دی او په زرګونو پناګزین به دې لړکې د امریکې په خاوره یقینا چې د خپل نوي ژوند شروعات کوي. نائب خارجه وزیر ان سی ریچرډ د خپل بیان په اخر کې وایي چې مونږ په ټوله دنیا کې د جنگ ځپلو خلکو سپیرو ورځو ته د دنیا د پام راګرځولو د پاره سفارتکاري کوو او په دې کار پیسې هم خرج کوو چې دا شان د دوی بهتر حفاظت وشي او د بشري حقوقو تحفظ هم په بهتر ډول وشي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریلز وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ټولو غږ
دیو رادیو
د جیوري ډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.